دا مشال لړیو دا په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوی د خپل قربا سلام محمد سلامونه مني په دې خبري غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري پاکستان او د ناکاونه پیسو د څار نړیوال اداره هم د غرازه د کشمیر په مسله هم راپور لرو د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استاز ترمنځ د سولې خبري به هم زموږ موضوعي او په روستۍ نیمه کې کورونا نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان د فائنانشل ټاسک فورس لاړه په تور فهرست کې د شاملولو راپورونه رد کړي دي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي نن په فرانس کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې اترې کیږي د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندې د فائنانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان په تور فهرست کې اچولې یاد وزارت په هندي رسنیو کې د هغو راپورونو چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شو پر دې عمل کې ویل چې د آسټرالیا په کینبرا ښار کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وسیړل شو او په دې اړه یې د لا نور دقیق سار وړاندیز کړی په بیان کې ویلې شي چې اوس په پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوي نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایي کیږي د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خواوو ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح مجاهد په واټسایپ خبریالانو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د مذاکرو د نهم دور دویم پړاو به د ماښام تر لمانځه وروسته پیلیږي او د شپې تر ناوخته به دوام کوي په دوحا کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین مشال ریډیو وویل چې بیگانه مذاکره په ګروپی ډول وي هغه د دواړو خواو په حواله وویل چې پر اکثره مواردو موافقه شوي او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي د نړیوالو خبري اجانسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه لاسلیک شي نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون کوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د برتانیې نوی وزیر اعظم بوریس جانسن به هم دې دورنۍ غونډه کې ګډون کوي د جی وو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان جرمني اټلی او کینیډا مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي بلخو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د ګډونوالو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د ایران د بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي ظریف او ماکرون پرون په پیرس کې وکتل د ایران د بهرنو چارو وزیر د فرانس خبري اجانس ته وویل د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستیو څو اونیو کې خبرې سره کړې دي د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولای شي د ایران یو شمېر سمیو د ظریف په حواله ویلي چې له مخمه سره تر کتنې وروسته فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمي موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وې ژغوري. راپورونه وایي چې یوکراین او روس د درې دیرش قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکرایني سمندري ځواک سرتیری هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیولی شوي وو. آر بی کی میډیا ګروپ د ناسرګند سرچینو په حواله د اګست په 22 وویل چې د هغو درې دیرشو روسیانو چې په یوکراین کې بندیان دي او د هغو درې دیرشو یوکراینیانو چې په روس کې بندي دي تبادله به ډېر زر وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف آر بی کی ته پخلی کړی چې کیف او ماسکو د قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي، خو نور تفصیل یې نه دی په ډاګه کړی. بلخوا یوې سرچینی آر بی کی ته ویلي دي چې د قیدیانو په دې تبادله کې هغه یوکرایني نژاد روسی خبریال کیرل ویشانسکی نه دی شامل چې په یوکراین کې د غدارۍ په تورونو بندي دی، ځکه چې ماسکو د کیرل خوشی کول سمدستي او بغیر لسه شرطه غواړي. او وروسته خبر دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 20 په یو ورځني رسمي سفر روس ته ځي. اردوغان به په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ترکی د ولسمشر دفتر پرون ماسکو ته د اردوغان د سفر پلان اعلان کړ. اردوغان او پوتین پرون ټلیفوني خبرې کړې او د شام په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه غږېدلې دي. ولسمشر اردوغان په دې ټلیفوني خبرو کې پوتین ته ویلي چې د بشر لسد د ځواکونو عملیاتو چې ماسکو یې ملاتړ کوي په شام کې بشري ناورین او د ترکیه امنیت ته سخت ګواښ پېښ کړی دی. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبې د احمد الله ناوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو یورو 122 روپۍ 40 پیسې او 122 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 286 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو ور دلتا سیز مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري یو کارپو وای کچری پاکستان د ناکارونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په تور لیست کې اچول کیږي، نو د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکړ کیدونکې قرض متاثر کېدئ شي.
تړلی د آی ایم ایف سره پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی، نو بیا په پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار.
او په کوټه کې مزدورانو په یونینو یا اتحادیو د بندیز خلاف مظاهره کړي.
اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سند کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله.
د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استادو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د هم دور پرون پیل شو. او د سواد پونتون زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پوتون لپاره خپل ودانی جوړ کړي.
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته.
او په پښتو ادب کې د نوي کول شاعرانو د نوښتګر په نوم د نظم یو نوی تحریک یا خوځښت پیل کړي.
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښت ګردا نوښت مطلب نوی والی جدت یا جدیدیت چې دا عناصر ورکی وی.
اور هم یو شن موضوعات لرو لمه شال اډیو سره اوسه. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف بل وسله والو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان څارنه کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپل غونډه کې بحث کوي. بل خو د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د ناقانونه پیسو د چار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې ایف ای ٹی ایف ویلي دي ګوریبا چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري ایجنسی د یو راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د ایف ای ٹی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اگست د 13مې نه تر 23مې د آسټریلیا په پلازمینا کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیسته د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کړي چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغه باندې څونه هدفونه دي عمل کړي څونه هدفونه عمل نه دی کړي نو هغه خبرونه سړیر خان هیڅ چې اقدامات داسې چې کوم وایي چې تقریبا هر یو کې اوف عمر چې اعتراض داري چې اپ ټو دا مارک دی نو زمون د سټیټ بینک غوړون ته یو سوین اقدامات چې پاکستان وایي چې کړی دي نو ما خیال دی چې هغه ناکافي کې دي. شي
د آسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه پر راپورونو با نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نه وروسته با د اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچرې پاکستان له خړ لیستا تور لیست ته ووړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي
هوپفلی چونکہ امریکی سر اس منگا معاملات چی دی آغا پخڑ اگر روان دی تو اے کی چھے کیا خبر ہے تری شروع شو کہ پاکستان چی کم اگر رپورٹڈ کری دی او بنیادی رول لے کدا او نشوا او دا صرف دل دخل کو یا دی پاکستان سائیڈ چی دی یو خوش فہمی نو بیا بچی دی اثرات یقیناً خزک نوی چی دی چی اٹول لغت خبر دادا چی دا فیٹ اف معاملہ چی مونگ سورا خبری شوی او کم رپورٹ سر آغلی دی واشنگٹن نا و نور زیونو نا دا تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د ایف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
ماشاءالله دوی ته وګستی زو کوټه ده. د بلوچستان په کوټه کې د مزدورانو بیلابیلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز غندنه کړي. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي دغه بندیزونه لري کړي. دوی دا تور اهم لګولې چې د بندیزونو هدف د ګرانۍ پر ضد د خلکو غږ غلي کول دي خو حکومت بیا دغه تورونه رد کړي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړي. تفصیل له کوټې د مشالډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لوري د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یو مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه دا شعارونه ورکول و مظاهره ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې دو شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دی، چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د دوی آواز بندول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرل سیکرټر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
ای کوټ فیصله ورکړه، هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ٹریڈ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلط یې گائیډ کړل، دوش پېته یونینان چې هغه کینسل کړ، چونکی دا دوش پېته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفلان د یونینان جوړ شوی د لیبر قوانین ته جوړ شوی. اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سند کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګواله.
د مظاهره پر خوالو زیاته کړه چې حزب اختلاف هم په اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي، ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوخت دي.
عزیز الله اریګیشن یونین صدر، دا کومه تنخواه چې اوس ملاوی دي په دې باندې د کور ضروریات چې دي هغه بالکل نه پر کیږي، لکه ګیس او هغه مهنګا سو، لکه بجلی سوال اشیاء خور نو هغه ګرد مهنګا سوال، نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي، ک ذمہ دار دي، اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دي غوکو، پر دې باندې تعلیم وکړو، د کور خرچ خراجات پر کو.
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارټي فیډرل کمیټي رکن، ینن تاسو ګوري کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جګ نه کوي، دغه جنگ مغه د دې خپل دننه جنگ دي، طبقاتي جنگ دي، صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي. غریب عوام کم خلک چې دوی و دغه اقتدار ته د رسولو زینه ده، په دغه متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي.
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورس څخه غوښتنه وکړه چې هغه د صوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندیز سم د لاسه پورته کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تواس ونیوي، نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو، چې له امله زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل.
مشال لري ته وګستی تاسو د یوپترین راپور ووري دوه وزو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټی کمشنرانو او د ترکیاتی دورو مشرانو ته په یو مېش کې د نه د بینومه جایدادونو نشاندهی کولو په اړه د راپور برابرولو حکم ورکړی. د وزیر اعظم له دفتره پرونو جاری شوی خط کې بل شوی ک ټاکل شوی نیټه وروسته په کومه ضلعه کې د بینومه جایداد نشاندهی وشوه، نو د متعلقه ډیپټی کمشنر یا ترکیاتی ادارې د مشر پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل له پی اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږلې شوی خط کې ویل شوی دی ته هرې ضلع ډیپټی کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي، او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي، او که ټاکل شوی نیټه وروسته په کومې ضلع کې د کم بینومه جایداد نشاندهی وشوه، نو د متعلقه ډیپټی کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر په ضد به د بینومه ایک د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولې کیږي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکو تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دی ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلې شي، نو نوموړی وایي
کم خلک کرپشن کوي نو پیسې په چرته وړي، ځکه چې دا پیسې په بانک نه چې پټول او بانکونو یې شخصي کړل، جایدادونه کې نه چې خو دی هغه سختي کړه، په باندې کې نه چې خو دی هغه سختي راوسته، دا پیسې په کیش په الکتریک چل گیا ولې نه شي، د دې د وجه نه چې انډایرکټلی دا وړي چې پیسې دارو کې کم کرپشن دی چې هغه کم شي.
د یادونه دا چې حکومت د مې په 14مه اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس امینستي سکیم مخې ته راوړې او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولای شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایداد دونه لرونکو پر ضد کاروایانه پیل کړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډو ته وګرځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادا کړی چې کېدای شي هند په جمو کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره په دې سیمه کې لروان نوړه حالت د نړۍ پام د اړولو هڅه وکړي. بلخوا هند پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستاني وزیر اعظم مو څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ فرانس ته تللی وو. د فرانس ولسمشر د جمعې په ورځ ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپل منځ کې سره هواره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې هندوستان د جمو کشمیر له مسلې د خلکو د پام اړولو هڅه کوي. عمران خان د اگست په 23 په خپل ټویټر پیغام کې تور ولګوه چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره د نړۍ پام په کشمیر کې له روان ناوړه حالت اړول غواړي. نوموړي هند تورن کړ چې په جمو کشمیر کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ فرانس ته تللی وو. د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپلو کې سره هواره کړي. ایمانویل میکخوا د جمعې په ورځ د فرانس په شانټلی کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره ګډې خبرې غونډې ته په خپل وینا کې ویل
Le premier ministre m'a décrit la situation qui prévaut.
موږ د کشمیر په اړه خبرې وکړې. موږ غواړو چې دریم فریق په دې کې مداخله ونه کړي او تشدد ته هوا ورنه کړل شي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ وروسته له هغو زیات شو چې هند اگست په 5 د جمو کشمیر ځانګړی قانوني حیثیت ختم کړ. او په خبره یې چې د څه قسمه بدې پیښې د مخنیوي په خاطر یې سیمې ته ډېرې امنیتي سرتیری لیږلي. بلخوا پرون د کشمیر په سرینګر کې د هند یادګام خلاف مظاهره شوی. پر دې مخه یو مظاهره کوونکی اجازه احمد رایټرز خبري ایجنسی ته ویل
هم پیسفل طریقے سے رہنا چاہتے ہیں
مونږ په پرم نتوګا اوسې دلواړو. مونږ دا مسله په سولې ژتوګا حل کول غواړو. خودی دلته پوزون راوستي دي خو کشمیریان طاقت ته تسلیم شوی نه دي او نه به تسلیم شي.
قوت کے بلبوتے پر کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے.
دا پر سال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو اهم پر دې خبره ټینګار کړي چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندستان ترمنځ راپورته شوی کړکیچ پر مهال باید لزغه مکار واخیستل شي. د اگست په 14 په نیویارک کې د جمهور کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا لغونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ شون خبریالان ته وویل چې د شورا غړو د جمهور کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. د دې په خبره هغوی هلته د بشري وضعیت په اړه هم اندېښمن دي. د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید اړوند خواوې د څه قسمه یو ورخي ځګام له پورته کولو ډډه وکړي. لا یاد غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملي هلودی ادا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخو د جمو کشمیر په موضوع د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د اگست د 14 لغونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې په خوا اوس هم د دوی خامی دریز دا دی چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړ توګه د هند داخلي مسله ده. د یادونه وړ ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوړخیزه سوداګرۍ ځنډولو او د سمجوته ایکسپریس اورګاډي د سرویس د بندولو پریکړې وروسته له هغو وکړې چې د هند پارلمان د اگست پر 5 د خپل واک لاندې د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړ او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 ماده مهمې برخې یې لغوه کړې. هغې دفې کشمیر سره دفاعي، بهرنو او مالی چارو او محصولاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لره. له نوي بدلون سره سمو د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
مشال اړیو ته وګسي اردوونکو په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقه نهایی کېدو ته خای ډیر وخت نه وي پاتې. د امریکا وسلوال طالبانو د سیاسي استاذو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون د اگست په درویشتم اپیل شو. په دوحا کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین مشال اړیو ته وویل چې بیگانه مذاکرې په ګروپي شکل کې وي. دوړ خواو کې سرچینو خاورون ته ویلي چې په ډېر مواردو موافقه شوي. نو جزئیات د فرشتي جلازې پر راپور کې ورو.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استاذ ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبریال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپي ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وچی کېدای په دوه ورځو کې وچی دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چېرته تاکل سوی ده یا دا کوشش کی چې تاسو باندې افغاني غونډه وشي. نو په هغه ځای کې به یې اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغني برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
مشال لري ته وګستې تاسو د پرشتې جلازې راپور وره د هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. واشنگټن پوز ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا او طالبانو په روانو مذاکراتو لیکنه کړې چې پکې راغلي طالبان افغانانو او نړۍ ته ځانونه داسې ښایي لکه اوس چې دوی د پخوا په څېر رجت پسند نه بلکې بدل شوي دي. خو داسې نه ده. د لیکنې مهمې برخې له ظفر خان اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په سر یو تړون ته ورسیږي. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وې، موسیقي او ټیویانې یې بندې کړې وې او ښځې یې سنګسار کړې او له کورونو بهر په وتلو یې ورله بندیز لګولی وو. ورځپاڼه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خپروي چې هغوی کرکټ کوي، امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تېروي. افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي. یوه افغانه ښځه چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای، طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغ ورسره په خبرو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولی. ورځپاڼې لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډیر پرمختللی پیش کوي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي. دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي. طالبان له دې لارې په ډیر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي. دوی بهرني سرتیري غالګر او افغان سرتیری د هغوی کرایه دارګنی. د طالبانو هدف څرګند دی. د تړون تر کېدو وروسته اوسنی آئین د ملګرو ملتونو چارټر، بشري حقوقو او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1989 نه تر 2001 کلونو کې د خپل واکمنۍ په مهال هیڅ کله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې په خپل او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویل دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروسته یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نافذ کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي امریکا له افغانستانه د باعزت وطن لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی ښایي له طالبانو سره تړون ته ورسیږي، خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکونو دې څوک نه خطا وزي، ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لڈو تا غوگستی لگا شبا کی دولسنی بجی کی دون کی دیو مجید بابر اہم سٹوڈو ترغلے نورازی چی لگوی دا خبرنو لنڈیز بولو
د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندی د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څنګه په پاکستان په تور فهرست کې اچولې په بیان کې ویلي شوی چې اوس په پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یا سازمان ته وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و نن د کوټه پریس کلب مخې ته په مزدور تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر دره دې په صوبه کې د مزدورانو د تنظیمونو په فعالیتونو بندیز ختم کړل شي د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاهوانی مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کار بندیز له وجې دا ګام اخیستل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خوا ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23 پیل شو نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي د ایران د بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغېزمنې خبرې کړې دي راپورونه وایي چې یوکراین او روس د 300 قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکرایني سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیولی شوي وو
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د نړۍ رنگونه او نیزه خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې راځو کورنۍ ورسپانو ته چې دا راز د پاکستان ورسپانو نن په خپلو ادارو کې څه خبره کړې دي احمد الله توکشي
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان واضح کړی دا چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او امکان یې هم ختم شوی دی ځکه چې هند د پاکستان د مذاکراتو وړاندیز د دوی کمزوري ګڼله ورسپانه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لپاره یاد ملک چې د اگست په 15 نیټه کم یو طرفه ګام پورته کړو نو ترې د عزائمو اندازې کیږي ورسپانه لیکي هند چې څه هم په کشمیر کې وکړل نو صرف په روایتي غوښتنو حالات ښه کېدل نشي په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه کېدونکې ده نو وزیر اعظم لا پوره تیاری سره تلل پکار دي او د کشمیر مسله دې پکې راپورته کړي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي پاکستان ویلي دي د کشمیر په معاملې هند ته جواب ورکولو لپاره یې په ټولو قانوني سفارتي او سیاسي لارو غور شروع کړي دي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې لا وخت شته کده هغه وړاندې حالات خراب شول نو دوه ملکونو ترمنځ جنگ کېدو امکان شته کناړی غواړي چې په دې منطقه کدی امن وی نو په فوري توګه د کشمیر مسله حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي اج ورسپانه په خپل اداري کلی کې پاکستان په سیمه کې امن لپاره هند ته څو واره د مذاکراتو بلنه ورکړه او په ځای د مثبت جواب ورکولو هند همیشه د مذاکراتو نه پشاشوي دی د سیمه کې امن لپاره د پاکستان قربانيانه د ټولو په وړاندې دي او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په شمول نړیواله ټولنې هم اعتراف کړي دي ورسپانه لیکي د کشمیر مسلې نه متعلق د پاکستان دریز ډیر روښانه دي او هند سره د مسله د خبرو اترو د لارې حل کولو کوششونه یې هم د ټولو په وړاندې دي نو نړیوالې ټولنې له خپلې ذمہواریانې په پوره کولو سره زر تر زره د دې مسلې حل راوستل پکار دي چې په دې سیمه کې په مستقل توګه امن پزای شي
د سیمه حالات
نړیوال
مطبوعات
مشال لډیو ته وغوښتي. نیوز ویک مجله لیکي چې په لومبي ځل بعد هند او پاکستان پوځونه د روس په همکاري ګډو پوځي مشخونو کې برخه واخلي. دا مشخونه به د ستمبر د 14 نه تر 28 پورې ترسره کیږي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې که څه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کیږي، خو په افغانستان کې د تشدد لړۍ لا هم روانه ده. د دوه مقالو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایی نیوز ویک مجله د روس د دفاع د وزارت په حواله لیکي چې د نهه په ورځ یې اعلان وکړو چې د دوی په ګډو پوځي مشکونو کې بعد چین، کرغدستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ترڅنګ هند او پاکستان هم برخه اخلي. د مجلې په خبره د سنټر 2019 په نامه د پوځي مشکونو کې به د 20,000 پوځي یونټو 128,000 سرتیري برخه اخلي. په دې مشکونو کې بعد وسلو او پوځي سازو سامان ترڅنګ د 600 الوتکو د یو نظام نه علاوه 15 جنگی بیړای او سامان وړونکو کیشتای هم شامل وی. د مجلې په خبره دا ډول مخکینی مشکونه په 2015 کال کې شوی وو او د دې دل بعد 14 سپتمبر نه تر 28 سپتمبر پورې کیږي. د دې مخکې په 2013 کال کې هم د امن میشن په نامه د شنګای همکارۍ سازمان غړیو دا ډول مشکونه کړی وو. په دې مشکونو کې به په لومړي ځل د هند او پاکستان سرتیری په ګډه برخه اخلي. دواړو خواوو په ګډه د والیبال لوبه هم وکړه. دا به ساري ګام په حال کې رامنځته شوه چې د 1920 کال نه د کشمیر د قضیه په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سلور جنگونه شوې دي. تر کلونو پورې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ حالات ډیر کړکېچن دي، خو د 13 فروری د میاشتې نه د دواړو هیوادونو تعلقات سخت خراب شوې دي. بلخوا د هند لخوا د کشمیر په اړه د آئینی بدلون نه پس نړۍ هم اندېښمنه ده او پاکستان یې هم سخت غوسه کړی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې کسو هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرې کیږي، خو په دې نګدو کې د ترهګریزو بریدونو نه پس دا ثابت شوه چې تشدد هماغه سره روان دی. د مجلې په خبره داسې کافي ثبوتونه شته چې تر واضح ده چې که یو خوا امریکا د دغه هیواد نه د وتو په اړه مذاکرات کوي، نو بل خوا دغه هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. د روان کال د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د یو اندازې لمخه دا مهال په افغانستان کې د 300,000 پورې بهرني جنگیالي موجود دي، چې پکې د 250,000 نه تر 400,000 پورې یوازې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري. دا ډله د القاعده او افغان طالبانو ضد ده. د ملګرو ملتونو د اندازې لمخه د یو شمیر ترهګرو ډلو لکه القاعده، لشکر طیبه، د ترکستان اسلامی ګوند، د میرامشاه شورا او د ازبکستان اسلامی غورځنګ او د حقانی ډلې سره افغان طالبان د یو شراکت دار په توګه همکاري کوي. د مجلې په خبره القاعده او اسلامی دولت وسلواله ډله په مستقبل کې افغانستان د خپلو فعالیتونو لپاره یو مهم ځای ګڼي او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د نورې خرابېدو په صورت کې به د دغو ډلو قوت نور هم زیات شي او دا راز دوی د سیمې او نړۍ امنیت ته خطر پېښولی شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو د سواد پونتونو زده کوونکو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود یې د پونتون ودانی نه جوړ کړل شوی او زده کوونکو د کرایا په ودانیو کې زده کړې کوي. دی وایي د ودانی نشټوالي لکه بل یې تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثر کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د پونتون په ودانی کار روان دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان کوي.
سواد پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستای شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړو، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنې سانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، داغه سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاستل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زمو په سواد یونیورسيټي کېږي. اغه د کوم سہولیت ورکول پکاره دي؟ اغه په سواد یونیورسيټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه خه زیات پیسونه اغسته کېږي، خو بیا هم ستونزې لري.
زمو سر دي سورز نه د مقرر شي چې پاغه کې منګه سپورتس ډے وکړو، نه د سپورتس ته نه پکې پراپر لیب شته او نه پکې ایکسپو چې دغه کمنو ایکسپو هم نشته، او دا غي زمونه خبره قاعده چي دي غي پيسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا د بلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمونږ دا کم بلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په درویشتو شعبو کې تر څلورو زرو څخه زیات زده کوونکي په دیارلسو جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د تیرو شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمې ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خیال په دې نهه کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې که په دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنګلې اخیستی شوې نو شاید چې د بلډنګونو ته به بیا هم ضرورت نه راغلی.
سوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا وایم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډنګونه اغستای شوې دي. آیا دلته د یونیورسټۍ په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډنګ په حال کې او هغې ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوی د اډمنسټریشن بلاک یو څو خلک راشي نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه د یونیورسټۍ په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دینه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی دې ملک دا چې نوې راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس په دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته خپل انټرسټ پکې ډېر واغستو زما د الله نو امید دی ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کوي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زنګ کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګستئ. اردوونکو په پښتو ادب کې د نبی کول شاعرانو د نوښتګر په نوم د نظم یوې نوې تحریک یا خوځښت پیل کړی او په سوشل میډیا یې هم پاڼې خلاصې کړې دي چیرته چې شاعران خپلې فنپارې شریکوي. دا لیکوالان وایي چې دوی د خپلو نثري نظمونو په وسیله د نوي دور ستونزې را برسېره کول غواړي. د خوځښت څه دی او آیا دا به ادب ته د نوو فکرونو په راوړلو کې بریالی شي او که نه؟ تفصیل د شاین بندري په راپور کې.
د پښتو ادب د نوي دور ځینې لیکوالان هڅه کوي چې د نثري نظمونو د لارې د نوي دور ستونزې را برسېره کړي، ځواب ورته وایي او د روایتي شاعرۍ د بندیزونو نه بغیر ولس ته وړاندې کړي. دا تحریک چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په سوشل میډیا نوې بحثونه راوچت کړي دي د نوښتګر په نوم باندې یادیږي. آیا دا په پښتو شاعرۍ کې یو بیخي نوې تحریک یا خوځښت دی؟ په دغه اړه د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او لیکوال سمیع الدین ارمان وایي چې له دې وړاندې په پښتو کې یو شمېر شاعرانو نثري نظمونه لیکلي دي خو دا تحریک یې یوه نوې بڼه ده. نوموړی زیاتوي
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښتګر ده. نوښت مطلب نوې والی، جدت یا جدیدیت چې دا عناصر ورکی وي. دا نوې والی د هیئت په لحاظ باندې هم، یعنی د فام په لحاظ باندې هم او د موضوع په لحاظ باندې هم، او بنیادی عنصر په دې کې تخلیقي ازادي ده. دې ته د یو تحریک په شکل باندې بعض ملګرو توجه وکا او په دې باندې مطلب دا دی چې تخلیقات یې په دې کې را مخې ته کړ. د دې څخه تقریبا دوه نیمې میاشتې وشولې چې دې ته یو فورم جوړ شوی دی.
ځینې لیکوالان دا فکر کوي چې د نظم د هیئت یا جوړښت نه پیغام یا فکر ډیر مهم دی او د نوښتګر شاعران هڅه کوي چې د نثري نظم د لارې پښتو ادب ته نوي فکرونه راوړي او د نوي دور د پښتنو جواب پیدا کی. په دغه اړه شاعر او افسانه لیکونکي ډاکټر همدرد یوسفزی وایي
نظم یا شاعری چې موږ نورو ژبو ګورو یا انګریزي ادب، فرانسوي ادب، نو هغه شاعری دا ډیسپلین نه نظم د سلیبس یا د کاپیو د ریډیټونو د دغه لقب نه راوست دا هغه وایي چې د فن مزیات کې د هغه پیغام ضروري دی، خیال ضروري دی، فکر ضروري دی. نو په پښتو کې دا موومنټ تیرې پیړۍ په دې نوي لسیزه کې یا پاتې لسیزه کې شروع شوی و، خو هغه ته هغه وخت د تحریک ته دومره زیاته ادګاهي ونه شوه. نو اوس په دې نوي په دې تیرو دوه درې میاشتو کې دغه تحریک یو ځل بیا را شروع شو، په دې کې موږ سره زیات چې دي زیات ځوانان دي.
په سوات کې میشت لیکوال او شاعر عطا الله جان بیا وایي چې د نثري نظم لومړی تجربه په 19مه پیړۍ کې په فرانس کې لیکوالانو کړې وه چې بیا وروستو په امریکا کې هم لیکل کېده. نوموړی وایي دا تجربه د اردو د لارې پښتو ته راغلې خو لوستونکو او د ادب مینوالو پوره قبول کړې نه ده.
دا خبرې په پښتو ادب کې نوی نه دي. اگر چې دغه دوله د نظم خوځښت نوښتګر نوم ورکړی دی، خو د دې نه مخکې رب نواز مایل صاحب، فضل محمود روخان صاحب، هاشم بابر صاحب، محمود ایاز صاحب، دغه ملګرو ډېر ښه نثري نظمونه لیکلي دي. خو په پښتو کې هم زه نه پوهېږم چې دا بیا د پښتنو د مزاج مطابق نه دی یا د پښتنو لیکوالو شاعرانو لوست هغه برنه ده څنګه چې د مخ په وړاندې تللي قانونه دي. دا هغه
د یادونه وردا چې د وخت ریدو سره سره پښتو ادب د نورو ژبو نه اسناب اخستی او بیا خپل کړی دي. په دې کې موران نظم، آزاد نظم، ماهیه او هایکوګان شامل دي. نثری نظم یا نثرم په دغه لار کې یو نوې تجربه ده چې یو نوې ادبي او علمی بحث ته لار هواره کړی ده.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
مشال لډیو ته وګستی او سم لجمن سره سم واره رسیدلې دونه ځ خبرونه د نړۍ رنگونه دا خبرونه چې په کې تاسو د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي. هر اونې تاسو لپاره ګلیا سم د کبیر از چې په غړو توک شو. د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په نړۍ کې ټکنالوژي ورځ تر بلې وده مومي. په دې کې د ډرون جازونو جوړولو ټکنالوژي هم شامل ده. په سپین کې د ګاډو جوړونکو کمپنۍ یو داسې ډرون جوړولو پلان وړاندې کړی چې د ګاډو سامانونو وړلو لپاره کارول کیږي. د کمپنۍ په وینا د دې ډرون جوړولو مقصد د ټرافیک جام او د کاربن اخراج کې کمی دی. سټ انومي کمپنی ویلي دي چې د دې په مرسته به د ګاډو پرزې ژر تر ژره رسولو کار ممکن شي او دا به ماحول ته زیان هم نه رسوي. په دې عمل کې به په ډرون جاز کې پرزې په کاربن فایبر کیپسول کې کېښودل کیږي او دا به الکترو میګنیټک په مرسته ډرون جاز سره تړلی شي. د دې وروسته به دا ډېر په اسانۍ سره د ګاډو کارخانې ته رسول کیږي. سټ کمپنی یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې ډرون جاز د ګاډو پرزې وړل خودل شوي دي. د دې د لارې 80% د سامانونو وړلو وخت کې به کمی راشي. دا ډرون جاز 1.2 میټره دی چې لازمه کې نه 95 میټره په اوچتوالي کې پرواز کوي او په 4 منټو کې ټاکل شوی ځای ته ځان رسوي. د سټ کمپنی مرستیال مشر وایي دا به د ډرون جازونو په وسیله د سامانونو وړلو عمل کې لوی قدم ثابت شي. د سویس د هوای ژغورنې او مرستې ادارې دا سي ډرون یا بای پایلټ الوتکه جوړ کړې چې په اتوماتیک ډول د بې درکه شوو کسانو د موندلو لپاره شاوخوا سیمي پلټي. په دې ډرون کې قوي سنسرونه، کیمرې، حرارتي کیمرې، د خلکو ته بيژندلو د وسایلو او مایکونو په مرسته پراخې ساحې سکین کولی شي او که بې درکه شوي کسان هم هلته وي نو هغه موندلی شي. د بې پایلټ الوتکې کیمرې او نور وسایل معلومات سيړي او له دې د لارې ورک شوي کسان مومي. دا ډرون په داسې حالت کې چې رڼا کمه او هلیکاپټر هوایی مرسته نشي کولی کار کولی شي. پر دې سربیره دا بې پایلټ الوتکه په ساتونو په هوا کې بې لدې چې د اپریټر یا انسان لوري کنټرول شي پاتې کیدی شي. دا بې پایلټ الوتکه له 80 تر 100 متره لوړه الوزي او یو پیراشوټ هم لري. ټاکل شوی چې تر 2000 کال پورې له دې بې پایلټ الوتکې څخه کار اخستل پیل شي. د سنگاپور حکومت یو قانون منظور کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپرول جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله د بند او نقد جرمانه به هم ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس دا راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا نوی قانون چې د آنلاین دروغو او جعلکارو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالفو رایو په وړاندې 2 موافقو رایو منظور کړ. د دې قانون لمخې هغه دروغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز پرې باسي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات په سمدستي توګه ډیلیټ یا لرې کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخې ونیسي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده، سره له دې چې ډېری هڅې کېږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړې وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. سکنې دوبې د تودخې د نظره په اکثر اروپایي هېوادونو کې بېساري وو. په فرانسې او په څو نورو هېوادونو کې د تودخې درجې هغه حد ته ورسېده چې تر دې وړاندې کله هم نه و ثبت شوي. په آیسلینډ کې ساینسپوهانو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لاره موندلې. دوی په نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. پوهان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګیس جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې طریقه کې له کاربن ډای اکساید څخه ګیس لرونکي اوبه جوړیږي. په عراق کې له اوږدې مودې راهیسې اړیګړې او کورنۍ جګړې له وجې یو استاد د خپل کورنۍ تحفظ لپاره کلاشنکوف راخستی وو، خو اوس حالات معمول په لور روان دي. نو 50 کلن استاد مجید احمد له کلاشنکوفه د موسیقۍ آله جوړه کړې ده. مجید احمد وایي چې قلم او علم یو داسې وسیله ده چې د امن ضمانت ورکوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم فاسٹ اینڈ فیوریس پریزنٹس ہوپس اینڈ شا په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 350 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم سکیری سٹوریز په دویم نمبر دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لائن کنگ دی چې د 1 ارب او 700 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم جبر یا جوڑی په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم خاندانی شفاخانه په دویم نمبر دی چې د 6 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ہوپ زین شاہ دی چې د 65 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کرسچین بیل او میت ډیمین نوی فلم فورډ اینڈ فراری لومړی ټریلر خپور شوی دی. فورډ اینڈ فراری دواړه د موټرو جوړولو مشهوري کمپنۍ دي، خو په دې فلم کې د دواړو کمپنیو سیالي ښودل شوې چې له یو بل نه مخکې سپورټس ګاډي جوړول غواړي. په دې فلم کې د 1980 ښودل شوې چې تر ټولو مخکې سپورټس ګاډي جوړ کړي. فلم فورډ اینڈ فراری به د نومبر په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I think so.
Most people can't.
Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take?
Well, it takes something money can't buy.
Money can buy speed.
What about speed?
You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles.
I don't trust him an inch.
You're going to build a car to beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them that you needed? 200-300 years?
90 days.
Go to war.
Thank you, sir.
Do you think you can beat Ferrari?
We're lighter, we're faster, and that don't work, we're nastier.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار نیکلس کیج نوی فلم رننګ وذ د ډیول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې یو نړیوال سوداګر دوه کسان پر ټونو لپاره لیږي چې معلومه کړي سرنګه د دوی مال په لار کې غلا شي. دا فلم به د سپتمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I'm creating a whole new attic. New profits, new markets, the whole shop.
That's the second load now that's been light and overcut.
I'm aware.
This is your territory. It's your responsibility.
So fix it.
You got anything?
It's not good.
Double the task force. We got to get this off the streets. Are you going somewhere?
There are some administrative issues I have to attend to.
Are you happy?
It's a start.
You coming on this next run with me? I caught you in on the end game. All right.
Ready to go?
Did you fix the problem?
So you're a big-time player now.
It's a big boat you're rocking.
As long as we've been fighting it, nothing has changed.
Have you lost your mind?
You have gambled. You have lost. It's over.
هندی سینما اداکارانو اکشے کھنہ اور رچا چڈا نوے فلم سیکشن درې سبا پنځه اویا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دواړه اداکاران وکیلان وي. په فلم کې د جنسي تیری یو مقدمه خودل شوی. په هند کې د جنسي تیری مقدمه یو جدي او سخت وي. فلم سیکشن 375 بعد د سپتمبر په 14 منمایشه پر وړاندې کیږي.
रोहन रवि खुराना ने एक पिछड़े वर्ग की जूनियर कॉस्ट्यूम असिस्टेंट अंजलि वासुदेव दांगले का रेप किया.
Tell me all the facts. मैं यहाँ सब बता दूंगा, लेकिन कोर्ट में कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा.
उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है वो मेरे पे छोड़ दो.
डिफेंस काउंसिल के पास कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, पर एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं.
इतना सब कुछ होने के बाद तुम वापस गई रोहन खुराना के घर, वो भी दो बार अकेली.
Not expecting to be raped, Your Honors. According to Section 375 of the IPC, consent or permission, dono zaruri hain.
Aaj ek baar phir Mumbai ekjut hua hai apni ek beti ke liye. Ab dekhna ye hai ki is desh ki judiciary kya look apnati hai.
Ye evidence tainted hai. और ऐसी टेंटेड एविडेंस किसी भी कोर्ट में अलाउ नहीं की जा सकती.
सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे केस जीतकर कैसा लगेगा आपको? यू थिंक जस्टिस विल बी डन?
वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ.
आपकी इसी सोच की वजह से मैंने आपका चेंबर छोड़ा था.
نندی سینما اداکار اشومان خورانا نوی فلم ڈریم گرل عمرے ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزایہ فلم دی. په دې رستو کې اشومان خورانا ته قامی ایوارڈ هم ورکړل شوی وو. فلم ڈریم گرل با د سپتمبر په 14 نمائش پر وړاندې کیږي.
رامیا آرمب کرتے ہیں. جے شری رام.
بھیا ماتا سیتا تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی.
سیتے
ماتے
پربھو پربھو آپ آئے گئے.
سیتا ماتا کی
तुम्हारी अम्मा ने कितने बदवास करके एक लड़का पैदा करो और तुम सीता बन जाते हो, राधा बन जाते हो. तुम्हें मालूम नहीं है हम पे कितना लोन है.
आप भी तो ब्लड बैंक छोड़कर हर एक बैंक से लोन ले रखो.
जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं.
सर मैं मिडिल क्लास होते ही फर्स्ट क्लास हूँ. क्रोशे का काम भी जानता हूँ. स्वेटर पर नाश्ता और मोर बना सकता हूँ. माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ. एक बार ट्राई करके देखिए.
माँ बनने का
जो आपका.
हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ. क्या हुआ, आवाज अच्छी नहीं लगी. लगी ना
तेरे लिए दिल को टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रा रे. ओ मेरे दिल को टेलीफोन है बजता.
हम तो पूजा बोल रही
तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा.
क्या करते
शायर भी
शायर नहीं शायर.
दोनों अलग अलग होते क्या.
ऑल मेन आर डॉग्स.
समझ ना आ रहा हूँ. दूल्हा बनू दुल्हन.
लहंगे में भी कहर लगेगा तू.
मैं अपनी पूजा से शादी करूंगा.
प्यार करती हूँ मैं पूजा से.
हम क्या करते पूजा से.
मेरे और पूजा के बीच कोई आया है ना तो काट के रख दूंगा.
और कौन है ये पूजा? सब पूजा 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 क्यों कर रहे हैं?
ए पूजा
गलत जगह पॉज लेके डराया ना करो. डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या
बेटा? पूजा तो करनी है.
राधे 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 ओ राधे राधे राधे.
कब तक और तुम उनकी इच्छा के बिना बांटते रहोगे? तो महाभारत के टाइम में मीटू होता ना, सबसे पहले तुम लोग अंदर जाते.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاسته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.